دا مازیګر شپږ بجې دی د ازادي راډیو د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په روان نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کېږي اوري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا له تروریزم سره په جدي مبارزې ټینګار وکړ او ویل چې دوی افغانستان ته په همدې هدف راغلي دي. د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع کورنیو چارو قومونو سرحدات وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست لپاره کاندیدانو ته غونډې ته د ورداخلېدو اجازه ورنکړه. د دې ټولو موضوعاتو جزئیات او تفصیل په روانه خبري مجله کې اوري خو په سر کې له احمد شیبر څخه اورو چې ته نړۍ او افغانستان مهم خبرونه څه دي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د سپتمبر د 11 منیټې 11 تلین ولمانځل شو او په واشنگتن کې ولمانځل کیږي. د پګرام پر هوایي ډګر د توغندي داس امنیتي چارواکي وشلي. د القاعده شبکې مرستیال په پاکستان کې وشل شوی او په دې هیواد کې پولیسکونو کسان سیلونو وشل دي. بشپړ خبرونه په افغانستان کې میشتو د ناتو په مشه نړیوالو سولساتو ځواکونو نن په کابل کې په امریکا کې د سپتمبر د 11 منیټې د حملو د 11 کلیزې په مناسبت د دې حملو د قربانیانو په یاد ځانګړي مراسم ترسره کړل. دغه مراسمو ته په وینا کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن وویل افغانستان باید هیڅکله بیا د ترورستانو په خوندي ځای بدل نشي.
We must finish what we have started and prevent Afghanistan.
دای وای موږ باید هغه څه پای ته ورسو چې موږ پیل کړی وو او لدی مخنیوي وکړو چې افغانستان کله هم بیا په خوندي پټنځای بدل نشي. یولس کال مخکې د سپتمبر په 11مه په نیویارک د نړیوال سوداګرۍ په مرکز او د دفاع وزارت پر ودانې ترورستي حمله وشوه چې د امریکایي چارواکو په وینا شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شو. په امریکا کې هم نن د سپتمبر 11 تلین منځل کیږي. په نیویارک به هغه کسان چې د نړیوال تجارتي مرکز په دنګو ودانیو کې خپلوان وشل شوی وو د پیښې په ځای کې د وشل شوی کسانو نمونه په جګ ژغیات کړي. زرتن نور په تیرو یولسو کلونو کې د زهرجنو خاورو دوړو د خپرېدو له امله پیدا کړي ناروغي وشل دي. د زهرجن مواد د همدې دوه جګو ودانیو دړنګېدو له کبله خپره شوی دي. له ټاکلې جدول سره سم په دفاع وزارت او پنسلوانیا کې هم مراسم ترسره کیږي. پر دغو دوو ځایونو هم د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د هغه الوتکو په واسطه بریدونه وشول چې القاعده تشتولې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په سپینه ماڼۍ کې په مراسمو کې برخه واخلي او تر هغه مخکې به دفاع وزارت ته ورشي. د پروان چارواکي وایي چې نن سهار د بګرام پر هوایي ډګر د یوه راکټي برید له امله امنیتي مسؤلان وژل شوي دي. د پروان د والی ویاندی روشنا خالد ازادي راډیو ته وویل دا وای الوتکه د کوی صافی لور ته د عملیاتو لپاره چمتو و. په همدې وخت کې توغندای لګیدل چې د ملي امنیت درې کارکونکو وژلي. د پروان د ملي امنیت اپراتیو مرستیال او د امن نظم د پولیسو قمندان په کټه پیښوي دي. طالبانو د دې برید مسولیت منلی او وای چې درې توغندي وشتلي او اته تنه وژلي دي. رپورټونه وایي چې د هرات په کوشک کونه ولسوالۍ کې په یو ځان وژون کې حمله کې نن څه باندې لسو تنو ته مرجوب لاوشته ده. د هرات د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې څلور ملکیان او د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان ووژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د نوموړي په خبره ځان وژون کې حمله په یو دوکان کې ترسره شوه. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری په یو ویډیو فلم کې د خپل مرستیال ابو یحیی الليبی وژل تایید کړل. رپورټونه څرګندوي چې په ویډیو کې زواهری وایي الليبی د جون په میاشت کې د پاکستان په قبایلی سیمه وزیرستان کې به پیلوټ امریکایي الوتکې وشتلای دی. امریکا ویلی وو چې الليبی د القاعده د عملیاتو مشر وو او د دې شبکې عمومي چارې تنظیمولې. له تیر میلادي کال راهیسې چې اوسامه بن لادن امریکایي ځانګړي ځواکونو په بټاباد کې ووشه د القاعده تر لسو ډېر مهم قمندانان وژل شوي دي چې الليبی یو وروستی مهم کس دی. په پاکستان کې چارواکي وایي لښ تر لشه اته بیا تنه د شنبیل ورځ راهیسې سیلونه وشل دي. د سیلونه د بارانونو له امله بهیدل دي. په پاکستان کې د هوا پیژندنې د ادارې یو مسول محمد ریاض ازادي راډیو ته وویل چې په ټول پاکستان کې به بارانونه په راتلونکو څلوربیش ساعتونو کې وروشي.
آئندہ 24 گھنٹوں کے بعد مزید کم شی دین اعلیٰ شمالی بلوچستان کا ملاقی کے سرے کے دباران چانس سرے دا خیبر پختونخوا کچھ علاقوں کے اور دا پنجاب جنوبی علاقوں کے مزید بارش ایکسپیکٹڈ ہے.
ژغورون کې اندېښمن دي چې د وژل شویو شمېر به زیات شي او د بې ځایه شویو شمېر به هم لوړ شي. ډېر ځپل شوي سیمې خیبر پښتونخوا او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر دي. د ترکی صدراعظم نن وویل انقره به د عراق پخوانی مرستیال ولسمشر طارق هاشمي چې په بغداد کې د اعدام حکم پرې شوی دی ونه سپاري. رجب طیب اردوان وویل زه غواړم په ښکاره ووایم موږ تر هغو چې ښاغلی هاشمي غواړي د هغه د کوربتوب هرکلی کوو او موږ به دی ونه سپارو. د عراق محکمې د یکشنبې په ورځ هاشمي د خپلو مخالفانو د وژلو لپاره د وژونکو ډلو د جوړېدو په جرم په دار ځوړندولو محکوم کړ. عراقي چارواکي غواړي چې ترکیه هاشمي ور وسپاري. په خپله هاشمي وایي د دار ځوړندولو سزا او پر ده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. بل لور ته ترکی چارواکي وایي یو ځان وژونکي په استانبول کې د پولیسو د یوه ماموریت د باندې د پولیسو یو افسر نن وواشه. په دې چاودنه کې وتنه نور چې اکثر ملکیان د سخت ټپیان شوي دي. او د تاجکستان سترې محکمې نن 15 په دې تور زندانی کړل چې د بندي شوي ډلې جماعت انصار الله غړي دي. په غیر علني محکمې کې 12 له 15 تر 14 کلونو په بند محکوم شول. پر یوه 2 کاله بند وخود او 2 نور جریمه شول. دا کسان د تاجکستان په ختیځ کې په 2011 کال کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال نیول شوي وو او ځینې په پاکستان کې نیول شوي وو.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مول احمد شیبر څخه اوریدل. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د 11 سپتمبر په یادغونډه کې ویل امریکا په افغانستان کې د تروریزم سره په مبارزه لپاره راغلی ده او دوی په افغانستان یوازې پرېنږدي. په عین حال کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلو خلکو غوښتي چې 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د حملو قربانیان هیر نه کړي. د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع کورنیو چارو قومونو سرحدات وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست لپاره کاندیدانو ته غونډې ته دور داخلېدو اجازه ورنکړه. افغان حکومت د باګرام زندان له سپارلو سره سره امریکایي چارواکي وایي چې دوی لا هم د کسانو د نیولو او توقیف کولو واک لري. خو د ولسمشر کرزي ویان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقې خلاف ده.
د دې په نوم نامه د امریکایي لورس د امریکایي سفیر د فات د شپږ سو اتیا په شاوخوا کې دغه توقیفونه هم غیر قانوني توقیفونه وو او د افغانستان د قوانینو په خلاف کې دا کار شوی دی.
د لخکرګا خار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ورسو کې په لخکرګا کې امنیت خراب شوی. دا په یو ریپورت کې اوري. د نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکایي څارونکو وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیو کې د لومړي ځل لپاره د خپل مرستیال وښنه تایید کړی ده. دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 چپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان یو ځل بیا له تروریزم سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې دوی افغانستان ته په همدې هدف راغلي دي. جان الن په کابل کې د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو په یادغونډه کې ویل چې د افغانستان راتلونکي د دوی راتلونکي ده او نړیوال ځواکونه په دې برخه کې نوره قرباني هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو لسکرن موجودیت د پام وړ لاسته راوړنې لري. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې دغه هیواد ته د نړیوال ټولنې د راتلو هدف له تروریزم سره مبارزه وه او هڅه کوي چې دغه ماموریت په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د سپتمبر د 11 حملې د قربانیانو په یادغونډه کې تروریزم یو بېسرحده نړیوال ګواښ وباله او ویل چې د لمنځه وړلو لپاره یې نړیواله مبارزه روانه ده. جنرال آلن ډاډ څرګند کړ چې افغانستان به بیا د تروریزم په ځالان نه بدلیږي.
We must finish what we have started and prevent Afghanistan from ever becoming a safe haven.
مونږ باید هغه څه پای ته ورسوو چې په افغانستان کې مو پیل کړی دي. مونږ باید د تل لپاره د هڅو وکړو چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. د افغانستان خلک هم خوښ دي چې د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي. مونږ د یوې ښې راتلونکي لپاره په ګډه کار کوو. زموږ ټول پام د افغانستان راتلونکي ته دی. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زموږ تعهد پیاوړی او نه ماتیدونکي پاته دی.
یو لسکاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د امریکا د دفاع وزارت ودانۍ یا پینټاګون او په نیویارک کې د امریکا لوی سوداګریز برجونه د څو الوتکو په مرسته تر حمله لاندې راغلل. په دغه پیښه کې چې امریکایان د بشریت او انسانیت ضد حمله بولي شاوخوا 3000 امریکایان ووژل شول. امریکا د دغه حملو پړه په القاعده شبکې واچوله او د همدې کال په اکتوبر میاشت کې خپل متحدینو سره د دغه شبکې د ځپلو په مقصد افغانستان افغانستان ته راغله. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په دې یولس کلنه دوره کې نړیوال ځواکونه د افغان همکارانو په ملګرتیا ډېرې لاسته راوړنې لري. جان آلن په دې اړه وایي
افغانستان له تیارو څخه د راوتو په حال کې دی. په تیرو کلونو کې موږ او افغان حکومت د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي. نن د ډیرو عملیاتو رهبري خپل افغانان په غاړه لري. افغان ځواکونه د خپلو هیوادوالو ساتنه کوي. وړې نجونې په میړانې سره ښوونځیو ته ځي. موږ په هغو سیمو کې د افغانستان بیرغ وینو چې کلونه کلونه هلته نه و رپېدلی. موږ په افغانستان کې د ځوانې ډیموکراسۍ شاهدان یو.
نوموړي وویل چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې په دغه هیواد کې د تروریزم قرباني په اوبو لاهو نه شي. که څه هم امریکایي او ناټو ځواکونه په تیرو یولسو کلونو کې د زیاتو لاسته راوړنو ادعا کوي، خو افغان کارپوهان وایي چې تر اوسه هم په افغانستان کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزې پر ځای پاتې دي. بل خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال طالبان او یو شمېر نورې وسلوالې ډلې یو ځل بیا راپورته شوي او د نړیوالې ټولنې ماموریت یې له جدي ستونزو سره مخ کړی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د 11 سپتمبر په یاد غونډه کې ویل چې افغانستان کې به د افغانستان سره به وي او امریکا په افغانستان کې تروریزم سره د مقابلې لپاره د هیواد ته راغلې ده. د امریکا دفاع وزیر له خپلو خلکو وغوښتل چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې د حملو قربانیان هیر نه کړي. ده وویل چې امریکایي ځواکونه له دې حملو 11 کال وروسته هم په افغانستان کې د هغې د عاملینو پر ضد مبارزه کوي او د امریکا خلک باید د هغوی قدر وکړي. د سپتمبر د 12 نیټې په حملو کې 3000 امریکایان وشل شول او په سلګونو نور ټپیان شوي وو. د دې موضوع تفصیل له حمید مومن په رپورټ کې اورو.
نن په زرګونو امریکایان د نیویارک ښار په هغې سیمه کې چې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز جګې ودانۍ ولاړې وې، د سپتمبر د 11 نیټې په حملو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د ماتم مراسم پر ځای کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما مخکې له دې چې نن په دفاع وزارت کې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره ورشي، په سپینه ماڼۍ کې هم د قربانیانو په یاد نور جلا مراسم جوړوي. د ولسمشر مرسیال جو بایدن به د پنسلوانیا په هغه سیمه کې ځانګړي مراسم ترسره کړي چې درېمه تختوبل شوې الوتکه پکې د تختونکو په خلاف د مسافرینو د پاسون له کبله نسکوره شوې وه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا پرون د سپتمبر د 11 نیټې په درشل کې ژمنه وکړه چې امریکا به د تروریزم په وړاندې بیداره وي او هر هغه څوک چې امریکا ته د زیان اړولو هڅه وکړي د هغې بیه به پرې کوي. دی وایي نن موږ دلته راټول شوي یو څو د سپتمبر په 11 نیټه له وژل شوو کسانو او ټولو امریکایانو سره خپله ژمنه تکرار کړو چې موږ به تل د تروریزم د ګواښونو په وړاندې بیداره یو. هر هغه څوک چې په امریکا حمله وکړي سزا به ویني. په امریکا د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته د القاعده د مشر اسامه بن لادن په ګډون چې تیر کال په پاکستان کې په خپل پټنځای کې ووژل شو، اکثره جګپوړي غړي له منځه وړل شوي دي. بل ورته د القاعده وسني مشر ایمن الزواهری د تایید کړی چې مرستیال ابو یحیی اللبی په پاکستان کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. خو کله یوې خوا د القاعده د غړو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی، له بل لورې د هغو امریکایانو شمیر هم زیات شوی چې د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته مړه شوي دي. په امریکا کې د چاپیریال ساتنې ملي انسټیټیوټ د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 11 کلونو کې د هغې ککړې هوا له کبله چې د دې حملو په پایله کې رامنځته شوی شاوخوا زر کسان مړه شوي دي. له دې سربیره په هغو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته په افغانستان کې پیل شوي، شاوخوا 2000 امریکایي عسکر وژل شوي دي. اوس مهال 8000 امریکایي عسکر په دې جګړه کې ښکېل دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع، کورنیو چارو، قومونو او سرحداتو وزارتونو او د ملي امنیت او عمومي ریاست لپاره کاندیدانو ته غونډې ته د ورداخلېدو اجازه ورنکړه. دوی ولسی جرګې ته د دې لپاره تللي وو چې رسمن ور وپېژندل شي او د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه خبرې وکړي. خو د ولسی جرګې اکثره غړو له دې امر ورسره مخالفت وکړ چې د دوی په وینا دغه کاندیدان باید د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ور وپېژندل شي. په دې حق نه نور د جمیلی ظریف په رپورټ کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړیو له دې عمله د دفاع، کورنۍ چارو، قومونو او سرحداتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته د کاندید ورپېژندلو په مسلې خبرې ونه کړې چې په دې حقله د وکیلانو ترمنځ د نظر اختلافات موجود و. د سې شنبه په ورځ ولسی جرګې د همدې مسلې لپاره ځانګړې عمومي غونډه نیولې وه چې د وکیلانو په وینا د پارلماني چارو د وزیر په ملتیا څلور وړه کاندیدان راغلي وو چې د ولسی جرګې عمومي غونډه کې حاضر شي، خو یو شمیر وکیلانو مخالفت وکړ او ویل د قانون لمخې دوی باید د ولسمشر د یو مرستیال لخوا د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ور وپېژندل شي. د ولسی جرګې یو غړی رمضان بشردوست یو له دغو مخالفینو څخه و:
اگر ما خودمو
که مونږ د دې خلکو لپاره خپل قانون تر پښو لاندې کړو نو مونږ ته به څه حیثیت او آبرو پاتې شي؟ که تاسو له هغو خلکو چې په لوکس دریشیګانو کې هلته ناست دي نه ډارېږئ او له هغوی سره مو معامله نه وي کړي، نو هغوی په ډېر نزاکت سره د خپلو کورونو په لور ولېږئ. که مونږ خپل قانون تر پښو لاندې کړو، بیا نو څنګه له نورو خلکو غواړو چې قانون ته درناوی وکړي؟
قانون خود از الان اگه ما نقض کنیم چگونه میتونیم از دیگر ها بخوایم قانون ما رعایت کنند؟
ځینو وکیلانو بیا په دې ټینګار کوي چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر کولای شي چې کاندید وزیران دوی ته ور وپیژني. د دفاع وزارت ته کاندید بسم الله محمدي، د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید مشتبه پتنګ، د قومونو او سرحداتو وزارت ته کاندید عزیز الله دین محمد او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید اسدالله خالد د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ورسول شوي وو. خو په غونډه کې د نظر د اختلافاتو له امله د یادو وزیرانو د ورپېژندلو مسله بلې ورځې ته وځنډېده. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي پرېکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ باید د دریو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان د جمهور رئیس د یو مرستیال په ملتیا د ولسی جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي.
سبا ته د ولسمشر یو مرستیال راشي او کاندید وزیران دې غونډې ته ور وپېژني. موږ به یې وروسته په هکله پرېکړه وکړو. غونډه نور هم دلته پای ته رسوو.
په افغانستان کې معمول داسې ده چې کاندید وزیران په لومړي سر کې ولسی جرګې ته خپل راتلونکي پروګرامونه تشریح کوي او بیا ولسی جرګه ورته یوه ورځ ټاکي تر څو د رایې صندوقونه ورته کېږدي.
و امر دل چې ولسی جرګې نن د دفاع، کورنۍ او چارو، قومونو او سرحداتو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست لپاره کاندیدانو ته غونډې ته د ورداخلېدو اجازه ورنه کړه. دوی ویل چې دا کاندیدان باید د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ور وپېژندل شي. د ولسی جرګې غړیو نن د دفاع، کورنۍ او چارو وزیرانو، سرحدونو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست لپاره د ولسمشر کرزي له لوري نومول شوي چارواکي خپل جرګې ته پرېنښودل او وایي چې باید دا کار د ولسمشر د مرستیال لخوا ترسره شي. په دې اړه مو رپورټ واورېده او ټاکل شوی چې ښاغلي محمدي، پتنګ، دین محمد او خالد دفاع، کورنۍ او سرحدونو چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایې ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته بیا لاړ شي. ولسی جرګه وایي چې باید دا کسان د ولسمشر د مرستیال له لوري دوی معرفي شي. دا مسله د قانون له نظره څرنګه ده؟ په دې اړه عصمت سروان د حقوقي او سیاسي چارو کارپو عبدالستار سعادت سره مرکه کړې ده.
له حقوقي نظره ستاسو په نظر دی ولسی جرګې دا اقدام څنګه دی؟
ولسی جرګې د فکر کوم د اساسي قانون او حکم د تفصیل کړی چې د یو چا د ګرځېدو لپاره درې مراجل کې هغه د مشروعیت اساسات ده چې بشپړ شي. یو خپله په شخص یا شرایط رئیس جمهور د وزیر کېدو لپاره دي او بل د رئیس جمهور له ادرسه باید وي، یعنی رئیس جمهور یې باید معرفي کړي. بل دغسې ولسي جرګې تایید رایه ورکړي. ولسي جرګې به نن په دې تفصیل سره چې د رئیس جمهور لخوا طرف باید وي، یعنې بهانه یې ورته کړې ده او ډول باندې، ځکه په ولسي جرګې کې سخت اختلاف دی، خصوصا د دفاع وزارت کاندید ته چې د دفاع وزارت کاندید او د ولسي جرګې ترمنځ دا موضوع حیثیتي شوې ده. یعنی رایه نه ورکوي د دفاع وزارت کاندید سفر لپاره د سیاست مطالعه نه حفظېږي په ډول او کرایه ورکوي. ولسي جرګې د سو د مخکې خپل پرېکړې په زور اقدام کړی دی چې هغه حیثیت دی چې په دې د دې لارې نه لاسته راوړي د هغه دوه چنده به دا تاوان ورکوي.
یعنی تاسو وایئ چې لازمه دا وه د قانون له نظره چې یو ولسمشر یا د یو مرستیال په ولسی جرګه کې حاضر وای او دا درې کسه کاندیدانې معرفي کړي وای؟
نه نه، زه فکر کوم د ولسمشر هغه کات بندم چې دوی ته معرفي کوي د یو لیک په ترڅ کې ولسمشر هغه لاسلیک کوي، همدا کفایت کوي. یعنی اساسي قانون کې د دوی حضور په ولسی جرګه کې حاضر ایښودل شوی او په اول ځل باندې ولسی جرګه استعمال کوي. مخکې نور کاندید وزیران چې ورغلي نور پوزیشنو ته چې خلک کاندید شوي وي هغه چې رایه باید واخلي د اساسي قانون د حکم له مخې، د هغه په اړه ولسي جرګې ښه مراجعه نه وه کړې.
که مسله دا وي ولې هغه څوک چې د دوی خوښ نه وي په رای دې نه ورکوي؟
یعنی ما درته وایم چې دا یوازې یو بهانه کېدای شي، ځکه د دوی داخلي اختلاف تر دې حده مو فکر کوم چې که نن د هغه کانداتوري حلل شوې وه، دا څو ورځې هم په ولسي جرګه کې بحثونه شوي دي چې خپله ولسي جرګه د خپل داخلي دې مشکلات پیدا کړي، چې حتی خبرې به د بحثونو له حده هم واوري د فزیکي برخوردونو تر حده پورې. ښایي ولسي جرګه د دې لپاره چې یو وخت پیدا کړي دغه مسالې د حال او د ډول کرارول لپاره، او بیا دا ده چې د رئیس جمهور د معاون راتګ یې فعاله کړی، یو ډول هغه بله ډله غواړي چې مخالفین دي حکومت په دې باندې وځوري یا دا کار متل کړي، او دغه دلایلو فکر کوم نور دقیقه خبره همدا وي لکه تاسو چې وایي چې کله یې نه غواړي رایه باور نه ورکوي، هم د رئیس جمهور دا تصمیم نه تاییدوي او د دې مشر نه اخلي.
دا ولس جرګه غړیو نن د دفاع، کورنیو سرحدونو، د وزارتونو او د ملي امن د ریاست لپاره د ولسمشر کرزي له لورې نومول شوي چارواکي خپل جرګې ته پرېنښودل. په دې اړه مو چې آیا دا له حقوقي پلوه څه ډول موضوع ده، د سیاسي چارو او د حقوقي چارو کارپو عبدالستار سادات څرګندونې واورېدې.
د اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډونکوونکي یاست، لا تاسو واتنی شمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.
افغان حکومت ته د باګرام زندان له سپارلو سره سره امریکایي چارواکي وایي چې دوی لا هم د کسانو د نیولو او توقیف کولو واک لري، خو افغان حکومت بیا د مارچ له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو له نیولو او توقیفولو سره مخالفت څرګندوي او دا کار ردوي. د ازادي راډیو د خبر څنګه د دې اختلافاتو په اړه په اوپن سوسایټي ټولنه کې د بشر د حقوقو له وکیل کریس روګر سره چې د ملکی مرګ ژوبلې او توقیفونو په برخه کې کار کوي مرکه کړې چې مهم ټکي د حمید ممان په ریپورت کې اورو.
د بشر د حقوق دا وکیل وایي چې له افغان او امریکایي چارواکو سره له خبرو داسې ښکاري چې دوی د باګرام زندان د انتقال او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د نیولو او توقیف کولو د راتلونکي په اړه جلا برداشتونه لري. دا زندان په مارچ میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د تیرې دوشنبه پر ورځ افغان حکومت ته وسپارل شو. افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې موافقې وروسته امریکایان د هیڅ راز توقیف حق نه لري، خو امریکایي چارواکي بیا وایي چې دوی به د کسانو د نیولو او توقیف کولو لړۍ ته دوام ورکړي. کریس روګرز له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا هغه مهمه پوښتنه وبلله چې لا هم حل شوی نه دی او په راتلونکو کلونو کې به د دواړو خواوو ترمنځ په بنیادي مسایلو بدل شي. دی وایي له افغان او امریکایي چارواکو سره زموږ له خبرو اوس دا واضح شوی چې دوی د باګرام زندان د انتقال د مفهوم او دا چې دا به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د نیولو او توقیف کولو د واک لپاره څه ډول مفهوم لري جلا نظر نه لري. دا پوښتنه حل نه شوی پاتې دي او دا به په راتلونکو څو کلونو کې د دواړو خواوو ترمنځ په بنیادي مسایلو بدل شي. روګرز وویل چې امریکایانو په دې موافقه کې دا حق هم ځان ته خوندي ساتلی چې د دوی د موافقې پرته له دې زندان څخه څوک نشي خوشی کېده، خو افغان ولسمشر په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې دوی به ټول هغه کسان خوشی کړي چې بې ګناه په دې زندان کې ساتل کېږي. البته کوم کسان چې ګناهګار دي د اعلامیې له مخې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې به سزا وویني. د دې زندان د انتقال په اړه یوه بله حل ناشوې مسله د بهرنیو بندیانو ده چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی او په باګرام کې ساتل کېږي. که څه هم دغه بندیان د باګرام د انتقال په موافقه لیک کې نه دي شامل، خو افغان حکومت د هغو بندیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د مارچ میاشتې له موافقې وروسته نیول شوی دی. د ولسمشر کرزي وایي ایمل فیضل ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي ځواکونو لخوا دغه توقیفونه چې شمیره کابو 900 کسانو ته رسیږي له شوې موافقې سره په ټکر کې وبلل.
د دې اتفاق نامې د امریکایي دولت وروسته د امریکایي سفیر د خواته د 680 په شاوخوا کې دغه توقیفونه هم غیر قانوني توقیفونه او د افغانستان د قوانینو په خلاف او دغه اتفاق نامې چې امضا سره د دې سره په تضاد کې په ټکر کې دا کار شوی دی.
ځینې نور دولتي سرچینې بیا وایي چې افغان ولسمشر د باګرام زندان له ورسپارلو دوه ورځې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر او د بهرنیو ځواکونو له قومندان سره د لیدنې په محل د توقیفونه غیر قانوني وبلل. د ورکل شو معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې خبره انتر لفظي شخړې پورې هم رسیدلې وه، خو د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې په دې ستونزې هم خبرې وکړې. د پټاګون یو وان وویل هیله ده چې دواړه لوري به ډېر ژر د موجوده اختلافاتو د حل په اړه یو موافقه ته ورسیږي. د باګرام زندان په افغانستان کې د امریکایانو تر ولکه لاندې تر ټولو ستر زندانو چې په کې له 3000 زیات بندیان ساتل کېږي او د انتقال پروسه په شپږو میاشتو کې بشپړه شوه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
امریکای څارونکي وایي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو ویډیو کې د لومړي ځل لپاره د خپل مرستیال وژنه تایید کړه. د القاعده مشر د غوروسي ویډیو د سپتمبر د 18 نیټې د تروریستي پیښې د 18 کالیزې پر وخت خپره شوه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ لیکلی چې مهم ټکي له فرهې واد څخه ورو.
د القاعده مشر ویډیو 15 دقیقې ده او په تیرو درې میاشتو کې لومړی ویډیو ده چې د ایمن الزواهری لخوا خپره شوې ده. په ویډیو کې الزواهری وایي چې د دمرستیال ابو یحیا الیبی د جون پر سلرمه نیټه په وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. ابو یحیا الیبی په نړیواله سطحه د القاعده شبکې لپاره په تبلیغاتي مسایلو کې یو متفکر شخص او پلان جوړونکی ګڼل کېده. د القاعده شبکې لپاره د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د ابو یحیا وژنه یو ډیر سخت گزار دی. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پروسش کال د می په میاشت کې د پاکستان په ایبچ آباد کې د امریکایي ځانګړو قواو په حمله کې ووژل شو. الزواهری په ویډیو کې په عربي ژبه وایي د شیخ ابو یحیا په شهادت سره به خلک نور هم د هغه د جهاد پر پیغام راټول سي او د هغه پر غوښتنه به عمل وکړي. د ایمن الزواهری ریکارډ سوی ویډیو د دوشنبه په ورځ جهادي ډلو ته لیږل شوې ده. امریکایي څارونکي وایي د ویډیو په ترجمه سوی متن کې دا سپتمبر د 18 نیټې د ترورستي پیښې د 18 کلیزې په اړه په مستقیمه توګه سند ویل شوی. الزواهری په دې ویډیو کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په اړه وایي هغه د انتخابات پر وخت درواغ ویلی وو او د نړۍ مسلمانان یې تیر ایستل خو په افغانستان کې ماته وخوړله. الزواهری په ویډیو کې د هغه سپینږیری امریکایي وان وینستن په اړه هم خبرې کړې دي چې د یو اس ایډ سره یې کار کاوه او په روسش کار په پاکستان کې د القاعده لخوا وتښتول سو. الزواهری وایي دغه امریکایي به تر هغه آزاد نسی تر څو د امریکا په مشرۍ ځواکونه په افغانستان کې د القاعده نیول سوي غړي خوشي نکړي. وروستۍ ویډیو د الزواهری د لسمه وینا ده چې د روان کال په اوږدو کې خبره سوې ده. معمولا د القاعده ویډیوګانې په پښتو او اردو ژبه خپرېږي. ابو یحیی علی بی په 2015 میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي توقيف ځای څخه وتښتیدی او د القاعده شبکې د پیروانو په یو ډیر الهام ورکونکي شخص بدل شو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ډاکټر شکل اپریدی چې د پاکستان حکومت د اسامه بن لادن په شلو کې د امریکا سره په مرسته کول نیولې ده او جیل کې بندي ده. د امریکا یو تلویزیونی چینل فاکس نیوز ته ویلي هغوی له شکیل اپریدی سره خبرې کړې او د هغوی په وینا اپریدی ورته ویلي چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د حقانی شبکې کلک ملاتړ کوي. د فاکس ټي وی په وینا شکیل اپریدی ورته دا هم ویلي چې آی ایس آی سل په سله د حقانی ملاتړ کړی دی. بلخوا زموږ خبریال په دې اړه د خیبر پختونخوا د زندان مشر سره خبرې کړې. هغه وایي چې له شکیل اپریدی سره فاکس نیوز خبرې نه دي کړې او کچېرې دا شوي نو هغوی به زموارو کسانو ته سزا ورکړي.
د امریکای فاکس نیوز ټیلی ویژن کې د ډاکټر شکیل افریدی د انټرویو په حق له د پښتونخوا د جیلونو وزیر میاں سرګل کاکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور جیل دننه د ډاکټر شکیل افریدی د وکیلانو او خپلوانو نه علاوه هیڅ چاته هم هغه سره د ملایدو اجازه نشته او کچره دا خبر کې صداقت وي نو دوی به د دې پلټنې کوي او ککل چارواکو ته به سزا ورکوي.
مکمل تدین د نشیل ملي او کبيام د ثبوت رالو چې را فرض کچا د رکړی جیل سرکار نو هغه
دا خبره ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله ایڈوکیټ هم تایید کوي او وایي چې د پیښور جیل دننه د شکیل افریدی سخت څارنه کیږي او د هغه د وکیلانو او خپلوانو نه علاوه هیڅوک هم هغه سره نشي ملاوي دي.
خبره چې دا چې ډاکټر صاحب څنګه سنټر جیل پېښور کې دي او یو خو هغه په ډېرو پابندیانو باندې بندي لګېدلی دي ایون د وکیلانو او د هغه د خاندان نه بغیر له کرونا شو خویندې شوې یا قریبي رشتهدار شو د هغه بغیر د ډاکټر صاحب سره د ملاوېدو هیڅ څوک نه شته.
خو بیا په پېښور کې د مقامی ورځپاڼې مشرق خبریال عارف یوسفزی وایي چې څه موده وړاندې هغه د ډاکټر شکیل افریدی نه لیکلې پوښتنې کړې وې او هغه ته د هغې ځوابونه هم ملو شوي وو چې بیا یې په خپل ورځپاڼه کې چاپ کړل.
مسلسل کوشش تھا جو شکیل افریدی سے ملاقات ہو تو میں فیس ٹو فیس مختلف کام شما.